دا هلمند د کجکی ولسوالۍ امنیه کمانډان ملا فیض الله خوندوایی په کجکی کې جنگ دوام لري او تر دې دمه 15 وسلوال او 3 تنه د افغان پوځ سرتیري وشل شوی. د افغانستان ولسی جرګوی د سیاسي توافق له مخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. افغان پولی تصیر مده باجول جنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د دې جنسی د برمامون په کړیګال نومي سیمه کې یو دولتي قونځه په بمونو الوزولې او په داسې حال کې چې په دې ورستیو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ ناندرې زیاتې شوي، د هند صدر اعظم نریندر مودی خپل پاکستانی ساری نواز شریف ته ټلیفون کړی. دوستانو، په دې خبري ساعت کې موزه اجمل ان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. کوم موضوعات مو چې یاد کړل دا مو په روان خبري ساعت کې د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو. د سیمه او نړۍ خبرونه جنقه الکوزي چمتو کړی دی. الکوزي صاحب، په سیمه او نړۍ کې د خبرونو مهم ټکي څه دي؟
بله، تشکر ان صاحب. یو مهم خبر دا دی چې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر او د پوز د لوی درې سيزونو د کمیټې مشر جنرال مارتن دیمسی به نن د کانګرس استمایا غونډه ته په منځني ختیځ کې د امریکا د پالیسۍ په اړه معلومات ورکړي. دا بل خبر دی چې کرملین وایي روسیا نه غواړي چې لوی دي سره د وسلو په نوي قیمتي سیالۍ کې داخله شي، او دا ځکه په دې کار سره د هیواد اقتصاد ته ډیر زیان رسیږي.
ډیر مننه کوم مخکې له دې نه چې له الکوزي سم نه خبرونه واورو، د کابل سټوډیو ته ځو او له هغه ځایه زموږ همکار د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان ولس جرګه وایي د راتلونکي شنبه په ورځ به د خپلې کاري مودې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په کونړ کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ په نښته کې لس وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. او د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي چې د تیرو شپږو میاشتو راپه دی خوا هیواد ته 40,000 کډوال راستانه شوي دي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان ولسی جرګوای دراتلونکي شم یو پورز به د خپلې کاري مودې په اړه ورستې پریکړه وکړي. د دې جرګې اداري پلاوی نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې ول حکومت هڅه کوي په غیر قانوني ډول سره د جرګې کاري مودې تمدید کړي. د جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی ول چې په غیر قانوني ډول د جرګې د کاري مودې تمدیدول ورته د منلو وړ نه دي.
ما ولسی جرګه خواهانه دوام کار غیر قانوني
دی. وای موږ ولسی جرګه په غیر قانوني ډول سره د خپل کاري مودې تمدیدول نه غواړو. موږ د شنبه په ورځ دغه موضوع په خپل اجنډا کې نیولې ده. د ولسی جرګه د ټولو غړو څخه غواړو چې په هغه ورځ راسي چې د قانون او ټولو اصول په پام کې نیول سره یو تصمیم ونیسو. دا په داس حال کې دی چې ولسمشر اشرف غنی ویلي ډیر ژر به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه دقیقه کړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په مروري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو د وسلوال طالبانو په حمله کې تر لسو وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نشته کې چې اوس هم دوام لري درې پولیس او درې ملکی وګړي هم ټپیان شوي دي. پر همدې مهال د اسدآباد مرکزی روغتون مشر ډاکټر اسدالله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د پیښې له ځای 25 افغان سرتیري او درې ملکی وګړي په ټپي حالت کې وروړل شوي چې وینجلي د سختو ټپون لامل ساور کړي. وسلوال طالبان بیا وایي چې په دغه نشته کې ګڼ شمیر افغان سرتیري وژلي او یو پوسټه یې هم نیولې ده. او د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي چې د تیرو شپږو میاشتو راپه دی خوا 40,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. سید حسین علمی بلخینن په کابل کې د خبري ناس پر مهال وویل چې دا کډوال د ایران او پاکستان څخه راستانه شوي چې دوی د نړیوالې ټولنې په همکارۍ مرسته کوي. شاغلی بلخی زیاته کړه دوی هڅه کوي چې پروان کال کې 100,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه جنقه الکو سې وړاندې کوي.
له سید کمال شارف نه په مننه پام وکړی د دې ساعت څو مهمو خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر آشتن کارتر او د پوز د لوی درې سيزونو د کمیټې مشر جنرال مارتن دیمسی نن د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې استمایا غونډه ته حاضریږي او په منځني ختیځ کې د امریکا د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړي. له استمایا غونډه مخکې د کمیټې جمهوریت غوښتونکي مشر مارک اتامبري وویل دا ښکاري چې جګړه په یو خاص خطرناک حالت کې ده او د امریکا د متحده ایالاتو پالیسي او ستراتیژي ورته کافي نه ده. اټکل کېږي چې کارتر او ډیمسي څخه به د اسلامي دولت د وسلوالو د ځپلو لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اړه زیاتې پوښتنې وشي. دغه بنسټپالې ډلې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې لاندې کړې دي. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ اعلان وکړ چې متحده ایالات به د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې جګړو کې د عراقي ځواکونو د ملاتړ لپاره 450 تنه نور پوځیان واستوي او په لویدیز ولایت انبار کې به یوه پوځي اډه هم جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي سمانتا پاور کانګرس ته ډار ورکړ کله ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نکړي په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګيږي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما هم ویلي که ایران د موافقې په صورت کې له خپل له چل او فریب نه کار واخلي په اتومات ډول به ورباندې بیرته بندیزونه ولګول شي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکې کمیټې سمانتا پاور ته وویل دوی بیره لري چې روسیه او چین ممکن د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه د خپل ویټو له صلاحیته کار واخلي او په ایران باندې د بندیزونو د بیرته جاري کولو مخه ونیسي. پاور د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات به اجازه ورنه کړي چې روسیه او چین له دې امکان نه کار واخلي. کرملن وایي روسیه نه غواړي چې له لویدیځ سره د وسلو په نوې قیمتي سیالۍ کې داخله شي او دا ځکه په دې کار سره د هیواد اقتصاد ته زیان رسیږي. د جمهور رئیس پوتین سلاکار یوری اوشاکوف نن وویل موږ د وسلو سیالیو پر ضد یو او دا ځکه چې دا کار په طبیعي ډول زموږ اقتصادي قوت کموي. موږ په اصولو کې د وسلو د سیالیو پر ضد یو. اوشاکوف په سنت پیټرسبورګ ښار کې د اقتصادي کانفرنس په څنګ کې خبریالانو ته وویل ناټو د روسیې پولې ته ځان رسوي او مسکو مجبوروي چې د خپلو ګټو د ساتلو او ملي امنیت په مقصد لاس په کار شي. له بلې خوا د روسیې جمهور رئیس د دوشنبې په ورځ په لویدیځ کې هغه مهال اندېښنې زیاتې کړې چې اعلان یې وکړ د روسیې په اټومي وسلو کې به نور څلوېښت نوي نړیوال بلاستیک توغندي هم ورزیات شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین بیا پرون دا هم وویل د امریکا د هغه پلان په اړه په خاص ډول اندېښمن نه ده چې ممکن په ختیځې اروپا کې درندې وسلې ځای په ځای کړي. په یمن کې رقیبې ډلې د یو اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سولې په خبرو کې په ګډون سلا شوي خو یو هیئت د سې شنبې په ورځ وویل د اوربند په جزئیاتو خبرې کیږي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی اسماعیل شیخ احمد هڅه کوي چې د مخالفو ډلو ترمنځ مخالفتونه لرې کړي خو تر اوسه هم دا ډلې د خبرو د اجنډا جوړولو په مقصد په یو میز نه دي ناست. په یمن کې کورنۍ جګړې هغه مهال اوج ته ورسېده چې د ایران ملاتړو حوثي ملیشه ځواکونو په تیر سپتمبر میاشت کې جمهور رئیس عبدالربو منصور حادی له واکه لري کړ. شخړې په مارچ میاشت کې نور هم هغه مهال زیاتې شوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي ځواکونو په هدفونو هوایي حملې پیل کړې. د یمن په جنوب کې د بلتون غوښتونکو یو ویان غالب المطلق وایي د اوربن چې تر بحث لاندې دی د روژې په لومړۍ ورځ به جاري شي. د سویس لوی څارنوال وایي د سویس بانکونو د فوټبال نړیوال جام د 2013 او 2022 کلونو د سیالیو د کوربتو په اړه څېړونکي د پیسو سپینولو د 350 احتمالي پیښو راپور ورکړی. مایکل لاوبر نن وویل د څېړنو د یوې برخې په توګه به د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا له رئیس سپ بلاتر څخه پوښتنې وکړي. د فیفا رئیس تیره میاشت اعلان وکړ چې په دې فدراسیون کې د اداري فساد د مسلې د راپورته کېدو له امله به استعفا وکړي. د سویس څارنوالان د هغو ادعاو په اړه هم څېړنې کوي چې وایي روسیې او قطر ته د 2013 او 2022 کلونو د کوربتوب امتیازاتو ورکولو کې مالي بې نظمۍ شوي. په عین حال کې امریکایي چارواکو د فیفا 14 اوسني او پخواني چارواکي د اداري فساد په تور تورن کړي دي. او په یوې نوې څېړنه کې ښودل شوی چې په 2014 کال کې د شخړو تاوانونه 14.3 تریلیون ډالرو ته رسېدلي چې دا رقم د ټولې نړۍ د ناخالص عاید په سلو کې 14.4 برخه ده. د 2015 کال نړیوالې سولې څېړنه نن د استرالیا د اقتصاد او سولې د انسټیټیوټ لخوا خپره شوه وایي د شخړو د تاوانونو دا اندازه د برازیل، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني او هسپانی له مجموعي عوایدو سره برابر ده. په څېړنه کې سوریا په نړۍ کې تر ټولو لږ سولیز هیواد او آیسلند تر ټولو سولیز او امن هیواد ښودل شوی دی. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
د هم د افغانستان د شمیر لوی شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې وړاندوینه کړې ده. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان د دغه لوی شرنو آسمان شین وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 33.9، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 9.21، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 9.22، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 9.25، په جلال آباد کې هم د تودوخې لوړه درجه 9.25، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 10.15، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 20.14، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 22.2، او په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 18.3 اټکل شوې ده.
خبرونه مولا آزاد رادیو نو اوریدل. دوستانو تاسو زموږ ځانګړي خبری سات خبرونه ته غوږی وړاندې. په دې خبری سات کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د دا د کجکی ولسوال دی چیرې چې همدا مهال د حکومت د ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ تودې جګړې روانې دي. په اړه به یې تازه حال په سیمه کې له خپل خبریال واخلو. همدارنګه په ناروی کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو او همدارنګه د حکومتي استازو ترمنځ د خبرو اترو تازه حال هم درکوو. دا به مو واورئ چې د دې خبرو اترو نه څومره توقع کیږي. دا پوښتنه مو د طالبانو د وخت د بهرنیو چارو له وزیر مولوي متوکل څخه کړي.
دا یوازې د سکوت حالت ماتول شي نظر هغه عمر چې د خبرو په توګه ورسوي او نه یوازې رسمي خبرې دي.
په ناروی کې له میشت یو ژورنالیست او افغان څېړونکي ساستانګزي سره هم د ناروی د خبرو اترو په اړه یو مرکه لرو. لدې بام خبر شي چې د افغانستان ولسی جرګه وایي د سیاسي توافق لمخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ ګړندۍ شوې او یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 40,000 کسان بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د افغان پولیسو څیرمه د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې یو حکومتي خونځي ته وسلوالو کسانو وور اچولې او په بمونو یې لوزولې. په دې مسله هم ریپورت لرو او د هند او پاکستان د صدر اعظمانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو حال هم درکو. دوستانو زموږه کلاس ته راډیو ناوړی مخکې موبایل چې د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې جګړې روانې دي. د هلمند د امنیه کمانډان ملا فیض الله خوندوی په کجکی کې جنگ دوام لري او تر دې دمه 15 وسلوال او 3 تنه د افغان پاو سرتیری پکې وژل شوی. تر دې وړاندې د کجکی اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته ویلي چې وسلوال توانېدل دي چې د دې ولسوالۍ ټوله برخه تر خپل کنټرول لاندې راولي. الیاس دایره سره هم د اوس د ټلیفون په تماس کې دی. دای صاحب په کجکی ولسوالۍ کې ورسته وضعیت کا اوریدونکو ته تشریح کړي. دا مهال د وسلوالو او د حکومتي ځواکونو ترمن جګړه دوام لري او دغلته حکومتي ځواکونه په کوم موقف کې دي؟
څنګه دې مننه د کجکی ولسوالۍ په مربوطات کې خپل تنظیم او خپل نور کجکی ته دې د پیوري کې نور ورځ راځي تر دې لا بل کوڅو او امنیتي کمر بندونه باندې د وسلوالو د لویز بریدونو دوام درلود چې د دې بریدونو څخه یو برید تیر شپه چې تر نن یوول چې دوی په دې پرې د ورځې دوام کوي په شاکم بول کوي او څه چې به مخکې نه کېږي چې د ولسوال عبد الرزاق نزمیار سره خبرې وکړي هغه وویل چې دم غوي د غبرې د نه خو بیا هم موږ به هڅه کوي هغه څه چې موږ غلاته وکړو چې خاص د عمل زم د پولیسو د پوسټ او د ملي پولیسو د پوسټ دا د پټلا کارو د دې لپاره باندې په پلان جوړو چې دا ورته راځي کوي او کوم څه چې لري نزمیار په کوم تیر ورځ کې د ټول څلور خلکو او په نړۍ کې چارواکو د مرستې غوښتنه کړې وه د مرکزی حکومت او دولتي حکومت نه څه چې وړاندې غوړې ورته د تنظیم ولسوالو چې کافي امنیتي سرتیر ورته رسیدلې دي مهمات ورته رسیدلې دي او خپل دولت په پټه د لوړ پوړي چارواکو چې امنیت کمانډان په شامل دي هم ورته رسیدلې دي او د عملیات پر پروګرام کار کوي. مګر د کجکی ولسوالۍ څخه د نورو ترچینې وایي چې اوس هم د ملي اردو پر ځینو قرارداو او د ملي پولیسو پر ځینو پوستو باندې د وسلوالو بېلابېل بریدونه دوام لري او خلخل دې روان دي.
ډیر زیاته مننه کوو. موږ په ټلیفون کې له ځان سره د هلمند ولایتي شورا غړی عبدالمجید خونزاده چې د کجکی د سیمې پیخي لنګدي ساري دام را سره دی. خونزاده سه په خبرونه تستړی مشي. تاسو د کجکی د ورستي وضعیت په اړه څه وایئ؟ دغلت چارواکي وایي چې تازه د مزواکونه سیمې تاسو ته ولې دي. مخکې د تاسو له قوله موږ اوریدلی و چې په کجکی کې د برېښنا بند له خطر سره مخ دی او وسلوال ورنګ دي شوی دي. اوس د تاسو معلومات څه دي د کجکی د وضعیت په اړه؟
بله، تر هغه څه د مخه سلامونه او احترامات. موږ تقریبا څلور ورځې مخته چې د کجکی په سیمه کې چې هغه منطقه چې د حکومت تر کوشش لاندې وي هغه منطقه د څلور شپو په موده کې چې د مخالفینو او دلته سره ځای پر ځای سي او ملک مخالفینو او دلته د خپل فعالیت په شروع کړي و چې هغه ځین مناطق چې د دولت تر کوشش لاندې وي هغه مخالفینو د خپل کوشش لاندې راوستلي. دلته موږ ته دا پیدا شو دا اعتقاد مست پیدا شو کچیر د مرکزی دولت او خپل د هلمند ځواکونه چې دلته میش دی کوجوردو میش دی کچیر دا په کومک دی خپل د ځواکو سره ونه کی د امنیت کسانان سره ونه کی نو خپل د کچکی ولسوالی د خپل بند چې دی ستراتیژیک بند دی او د مهمه ولسوالی ده چې د هلمند اساس دا ولسوالی راځي د خپل جوړوي دا بند غواښاندي وو
خغلی اخونزاده ما غوښتل او بخې ما غوښتل هم دا تاسو لنه پوښتنه وکم چې دغه د کجکی دی ولسوالۍ ارزښت د دې بند لپاره وڅومره دی آیا طالبان هم یا د حکومت نور مخالف وسلوال غواړي چې دغه بند ورته مهم دی او ارزښت لري د دې بند ارزښت پاړه کراته وای
بند خو دا کجکی بند تقریبا د افغانستان په سطح یو بند چې دا یو سلو ولس فساد درکته لري چې دا بند فلمند او اندازه پیل بریښنا تولیدوي مخالفین په دې کې څه زیار باسي چې کوشش کوي چې دا باندې بنګل شي او دلته تخریبات رامنځته کړي په دې خاطر باندې چې باندې بنګل شي مخالفین دلته ډېر کوشش کوي په دې باندې منطقه باندې ډېر زور کوي کار کوم د شمالي ولسوالۍ هر څه مخالفین نه ستاسو نشته دا ټول په دې ټولو شپو کې خپل هر څه واسه او خپل طاقت یې وکړي چې دا باندې بنګل د غاسي او دا باندې تخریب کړي او بند به انتخابي
تازه معلومات برا ته څوې وس بند څومره په خطر کې دی آیا فکر کوي چې دغه چارواکي چې وای د هلمند سیمه چارواکي چې تازه د مزواکونه التتللې دي خپل د امنیت قومندان مورغلې دي فکر کوي چې د بند خوندیتوب لپاره هم د اقدامات کافي دي
دا نه د بند خوندیتوب د پاره د امکانات کافي نه دي ځکه چې افغانستان ځواکونه هلته په دفاعي حالت کې دي ځکه چې د خپل ځان څخه دفاع کوي د منطقو څخه دفاع کوي که چېرې دا ځواکونه نن وپه چې سهار نه وای رسېدلي امکان یې و چې په خپله د بندم ته تهدید لاندې وای او بند ته چېرې مشکلاتې چاپسې وای خو دا ځواکونه چې کمنډو د افغانستان خپله د افغانستان کمنډو هلته کجکی ولسوالۍ ته رسېدلي دي هلته چټو شوي دي نو انشاءالله هغه تهدیدات او هغه مشکلات د بند سره وه چې بند تر تهدید لاندې وو خپله په افریقا او د نمګان تر تهدید لاندې وي هغه انشاءالله اوس خوندي دي
ډیره زیاته مننه کوو ښاغلی مجید اخونزاده د هلمند ولایت شورا یو تن غړی وو چې له موږ سره یې د کجکی د ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر څرګنداوه د کونړ په مرور ولسوالۍ کې هم د تازه جګړو ریپورتونه ورکړل شوې دغه تم د حکومتي ځواکونو او د حکومت د مخالفو وسلوالو ترمن جګړې شوې په کونړ کې زموږ بل خبريال روحلان وری را سره د ټلیفون په تماس کې دي انور صاحب خبرونه ته سلام شي د مرور ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه کاوریدونکو ته وایي
من ان څه وتا ته هم زه هر کله وایم دا جګړه چې وا سحر 3 بجې شروع شوې ده تر اوسه هم دوام لري کونړ امنی کمانډان عبدالحمید چټخیل وایي چې تر اوسه پورې 3 سرتیري په دا جګړه کې ټپن شي وي دي او درې تنه ملکی وګړي چې هغه کې یو معصوم او هغه په حق رسیدلی ده په روغتون کې دا کسان زخمیان شي وي دي او دا داوه کوي چې لسو زیات او سوالو ته مو مرګ جوړ لاړول دي او موږ چې د کونړ د عامه روغتیا رئیس سره خبرې وکړې ډاکټر اسد الله فضلی سره کته هم چې ان څه د روغتون ته ټول لارې تړل شوې دي افغان امنیتي ځواکونه ولادت دي چې اجازه نه ورکوي چې د روغتون ته ورشي او د ټپيانو حال احوال واخلي چې وګوري خو د شیطانی رئیس ډاکټر اسد الله فضلی چې تر اوسه پورې دوی ته درې تنه زخمیان راوړل شوې دي چې په هغه کې وو تنه ملکیان او یو جنۍ په توګه وفات شوې ده او نو ټول نظامی کسان یا سرتیری دي چې په روغتون کې بستر دي او جګړه اوس هم دوام لري طالبان دا وکی په سیمه کې د قاری جو رحمان په نوم یو کمانډان د طالبانو غدا وکی چې موږ دوه پوسټی نیولې دي سموټرې نیولې دي او همدارنګه افغان ځواکونو ته مرګ جوړ لاره ولیدل او هغه د خپل بریټن د وژنې خبره باندې چې زموږ بریټن وژل شوی دی او نور څه نشته. خو هغه هم
انور صاحب په ختیځ ولایتونو کې په کونړ او ننګرهار کې په ځانګړي توګه په یو شمیر سرحدي ولسوالیو کې د بیلابیلو ډلو لخوا د حکومت په وړاندې د مزاحمتونو رپورټونه ورکول کیږي. دغه چې په مروره کې د محل حکومت ځواکونو سره په جګړه بوخت دي، د حکومت مخالف دغه وسلوال طالبان دي او کنه دغه تا نورې وسلوالې ډلې دي.
د کونړ امنی کمانډان کوی چې دغلته د لدوسه وزیت وسلوال چې هغه بهرني او داخلي وسلوال لري راغلي دي او تاسو جګړه بوختي خوکاری او رحمان وي چې واځي موږ خپل منګري هم هغه د امارت پورې تړلې کسان دي او دوی دلته جګړه کوي، نور بهرني نو ویني سره نشته.
ډیر زیاته مننه کوم روحلان وری و چې د کونړ د مرور ولسوالۍ د نننۍ جګړې حالې راکول کیږي چې دغلته وسام جګړه روانه ده او تر اوسه لک تر لګه 15 شتنه ټپیان چې ګڼ شمیر ملکیان دي ترې د صدابات روغتون ته وړل شوی دي او په روغتون کې و ماشومه د سختو ټپونو لکبله وفات شوی هم ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دوستانو، مخکې مو د افغانستان لږ تر لږه دوو ولایتونو څخه د جګړو په اړه ریپورټونه لرل، د هلمند او کونړ څخه. خو دا د جګړو ریپورټونه په داسې حال کې خبرېږي چې په ورته وخت کې د سولې په اړه هلې ځلې روانې دي. په وروستیو کې د سولې د خبرو اترو او غیر رسمي مذاکرو کوربا د ناروی هیواد و چې وسلو ته نږدې د افغانستان د حکومت یو شمیر استازي د طالبانو د یو شمیر استازو سره مخ شول. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل وای د افغانستان حکومت او مخالفې ډلې باید د سولې لپاره مخامخ او رسمي مذاکرې پایل کړي. د خغلی متوکل په باور دواړه خواوې باید د وخت لزای کولو لاس واخلي او د وضعیت حساسیت ته پام وکړي. مولوی متوکل په ناروی کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د ځینو استازو ترمنځ په غیر رسمي لیدنه کې ګډون نه لري، خو د داسې لیدنو په اړه مثبت نظر لري. فرشتي جلال زی له خغلی متوکل سره مرکه کړې او په پایل کې ورڅخه پوښتلی چې غیر رسمي لیدنې څومره ارزښت لري.
غیر رسمی خبری رسمی خبری شی دی او که مستقیم نکیر نو غیر مستقیم رسمی خبری هم یه منزلی داره ده چی دی تستر شنو ده غبه ده خلق امیدون زیاده امید بشی ده اموازی ده سکوت حالت ما تولا سی یو این مخدماتی مرسل کاره سی نگر اغا سی امید چی سای ده خبر که تو بورت وایی او نوازی رسمی خبری دی هم که چی دی مخامخ رسمی خبری نفسی داره بیانو تراره حالت بیا هم غیر مستقیم خو رسمی خبری بشوی.
ولی تا آی طالبان سول غواری که اینو غواری؟
پا دیگه شکر نسته چی در هر جنگ روست سول رازی او سول در فران و پا مجموعی که وقت ارمان و حیل ده ولی تروس پاری چون خبری ندی شروع سوی او کم توافق ندی سو چی کم اربان روستی نو دیوی غاری سم بگیر تا بخونی کیجی چی یکی کم اربان روستی نمایشی اربان موقتی اربان یادی هم جنگ بند سی د پدېشت کوم اوربنه د سوي کوم اشرف نه شي
او په نور دنیا کې چې کله د سولي خبري خلک کوي اول اوربن درته کوي. نو آی تاسو په افغانستان کې د سولي د خبرو د رسمي پایل د پاره د کوم اوربن امکانات ګوري؟
فکر نه کوم چې مخکې د دې چې توافقات او خبرې تر شروع شي او قدرت په توګه د اوربن د سړي حالت په اړه خو تمام دواړه خواوي خپل د طرف عملیات ته دفاع نور یا یو هوایی چې موږ مخدمه جګړه د بلخ زموږ د وطن دفاع ده تر څو چې خبرې شروع نه شي او چې په اشراف کې ونه شي ډېر امیدواري نه شته چې دا شي اوربان دی ولو کوم وختي ولو کوم نمایشي یا رد تر سره شي.
د سولې د لپاره خبرې د کرزي صاحب په حکومت کې لا شروع شوی وي، تر اوسه پورې ولې رسمي شروع کېدای نه شي؟ ستاسو په نظر ولې دا مقدماتي دي همیشه، ولې دا همیشه غیر رسمي دي؟
اتل سولې اراده وایي تر اوسه پورې خوځما په نظر باندې تر ډېر حد پورې چې واکمن دی هغه ټول د افغانستان دولت او بلغه هم دا یو عملی اراده یې نه ستاسو په کولای دا تر اوسه پورې دا کټر دفتر هغه هم د سولې دفتر په نوم باندې دی او وایي چې تل کې کې دې یو سیاسي دفتر په افغانستان دولت تر اوسه نه ښکاري چې هغه له پاتوره پاتې شي. نو مشرات څه تر څو چې اراده نه وي تر څو چې څه اشراف نه وي افغاني محوریت نه وي اوس اکثر زیاتره په امسایګال کې کوم هیوادونه باندې تر کې چې ویښو د اسلام هیواد درته سولې راوړي دا ناممکنه ده چې افغانان په څو خپل په غم کې خپله نه شي بل څوک څوک راولي دا مشکل کار به مطمئن شي.
آیا دا درک نشته چې دوی په دغه خبره باندې پوه سي او که دوی نه غواړي ستاسې په نظر مشکل په کوم ځای کې ده؟
زما په نظر هره خوا غاړه چې د خپل موقعیت مقابل جهت ته موقعیت د اوزاد څخه سم تعریف ونه لري سم درک ونه لري دا اشتباه وکړي. د افغانستان دولت زیاتر تصور دا دی چې ټول مسایل د پاکستان په لاس کې دي چې که پاکستان سره سوله جوړ شي ټول د افغاني قضیې حل کېږي. دا د حقیقت داسې نه دی. داسې ده چې همسایه او ګاونډي هېوادونه نقش لري په موضوع کې، مګر اساساً د قضیه او مسله افغاني ده. که افغاني اراده نه وي نو د دوو همسایګانو ته توقع به د وخت ضایع کول دي.
نو تاسو ستاسو په نظر د افغانستان حکومت وخت ضایع کوي؟
ما په نظر دا وخت نه ترخي شون چې ژر کې درې ځکه بهرني قوتونه جنګیاري قوتونه دا په کمیدو دي یا په وڅو دي، بلکې مالي ستونزې او اقتصادي ستونزې هم شته هم حکومت هم ملت. نو هر څومره چې ژر ثبات راځي او سړی غیر مجهولې خواته ځي او معلوم ټاکنې لور ته ځي، نو طبي خبر ده چې په ټول ژوند باندې په ټول ملي ثبات باندې مثبت تاثیر غورځي.
دوستانو، د طالبانو د واکمنۍ د محل د بهرنیو چارو وزیر مولوی متوکل و چې تاسو ورسره په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ او په دې برخه کې د شتو خندونو او ستونزو په اړه د ساده رادیو مرکه اوریده. په داسې حال کې چې نن مو د افغانستان له څو ولایتونو د جګړو ریپورټونه لرل، په ناروی او په داسې نورو ځایونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو ته تاسو څومره هیله من یې؟ تاسو کولای شئ چې موږ ته په مستقیمه توګه ټلیفون وکړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999 203 1540 یا 0998 202 1555. شمیرې بیا وایم 0999 203 1540. بل شمیره مو ده 0900 202 1550. تاسو کولای شئ چې موږ سره خپل نظر شریکی او راته وایئ چې په داسې حال کې چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د جګړو په اړه ریپورټونه ورکول کیږي، په ناروی کې د حکومت د استازو او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو ته څومره هیله مندي شته او څه ډول کېدلی شي په افغانستان کې سوله راشي؟ خو ستاسو د ټلیفونونو نمخ کې وبله مرکه راخلو. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو استازي د ناروی د سولې کلنۍ غونډې ته ورغلي، خو په دې خبرو کې د پرمختګونو په اړه ډېر تفصيلات نه دي ترلاسه شوي. په یو ونه کې دا دویم ځل دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي ناروی ته سي. سلطان محمد سرور په ناروی کې د میشت افغان کارپو ډاکټر اساستان اگزیز څخه پوښتلی چې دا ځل د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرې شوي کنه؟
پرون چې کله د غونډې لومړۍ برخه وه او د لومړۍ برخه کې د رسنۍ حضور هم وو، نو د طالبانو د استازو ترک نه لګېده، هیڅ چا طالبان په سترګو ونه لیدل په دې غونډه کې. خو د ناروی ځینو رسنۍ او ځینو خصوصي رسنۍ د طالبانو د ځینو نمونه د ځینو استازو نمونه افشا کړي، ویلي چې په دغه هیئت کې طالبانو له خوا عباس طالقزی، قاری الدین، محمد حنیف، شیر محمد او ځینې نور برخه لري. خو پرون د ځینو منابعو له خوا داسې خبر خپور شو چې ښاغلی حکمت خلیل کرزي ویلي دي چې نمونه ورکړي طالبانو.
بله، کرزي صاحب د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چې د سیاسي مرستیال.
بله بله، په د افغانستان په هیئت کې هغه هم حضور لري. ښاغلی حکمت خلیل کرزي دا ویلي چې وزارت خارجه د ناروې دوه نمونه درته ورکړي چې احتمالا دغه کسان بل تاسو سره په خبرو کې حضور لري، چې یو د طیب آغا او بل د هاشمي
پونوم نمونه طالبان لخوا به استازیتوب کوي. ولې دوستانو، دا مرکز موږ په نورو خبرونو کې په بشپړ توګه اوریدلې شو. د تاسو ټلیفوني پیغامونو ترازو، تاسو د افغانستان د سولې په اړه څه نظر لرئ؟ آیا د ناروی وسنۍ خبرې به د افغانستان په سولې کې کوم پرمختګ رامنځته کړی شي کنه؟ یو اوریدونکو د ټلیفون په تماس کې د تورسو مهرباني وکړئ، څوک کوم ځای خبرې کوي؟ هلو، مهرباني وکي موږ د تاسو غږ اورو، څوک او لکم ځای خبرې کوي؟ هلو،
احمد الله من کندهار.
مهرباني وکي انجنیر صاحب، تاسو راته په موضوع باندې نظر وایي.
تاسو موږ باندې د نظر نظر صاحب راي دي نه باندې تاسو کوم څه نه پدې کې دا یې راغله نه چې د ټول هي راغله لري ښه د دې کورونو څخه د اقوال څخه نه معنی دي.
نو په داسې حال کې چې په ناروی کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره دوی ناست یو خبرې کوي، تاسو دا اراده نه بولئ؟
بالکل،
ډیر زیاته مننه بل اوریدونکو ته ورزو بل اوریدونکو د ټلیفون په تماس کې دی مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي د دې اوریدونکو تماس قطع شو دوستانو زموږ غږ آزادې راډیو نوري د وخت کمیل کبل نشو کولای چې د ډیرو اوریدونکو نظرونه تاسو سره په دې موضوع شریک کړو په افغانستان کې څلور نیمه بجې کیدونکو دي جنا خال کوزه په سټوډیو کې دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروري
د افغانستان ولسی جرګه وای درازون کې شنبه په ورځ بعد خپل کاري مودې پاړه ورسته پریکړه وکړه د دې جرګې ادارې هیئت نن د جرګې عمومي غونډه کې وویل حکومت هڅه کوي چې په غیر قانون ډول د ولسی جرګې کاري موده تمدید کړي د هرات د مرکزی روغتون چارواکي وایي په تیرو 48 ساعتونو کې دغه روغتون ته د دریو خزو جسدونه ورول شوې دي په دغه روغتون د مطبوعاتي چارو مسول محمد رفیق شهزاد ازادي روایت وویل د مرمنې په چاخوغانو سره وژل شوې دي چې جسدونه د تشخیص لپاره عدلي طب ته استول شوې دي د افغانستان د کډوالو او رسنلونکو چارو وزیر وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 40,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوې د کونړ امنیتي چارواکي وایي په مروارې ولسوالۍ کې د پولیسو په پوسټو د وسلوالو مخالفانو په حمله کې چې اوس هم دوام لري لس وسلوالو طالبانو ته مرجو بلاوخته ده د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر آشتن کارتر او د پوز د لوی درسیزم د کمیټې مشر جنرال مارتن ډیمسی نن د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې استماع غونډه ته حاضرې او په وزنی ختیځ کې د امریکا د ستراتیژۍ په اړه خبري وکړي د سویس لوی سارندوال وای د سویس بانکونو د فوټبال نړیوال جام د 2013 او 2022 کلونو د سالو د قربتو په اړه چړونو کې د پیسو سپینولو د 350 احتمالي پیښو راپور ورکړل په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي سمانتا پاور کانګرس ته ډار ورکړ کله ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نکړي په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګیږي کرملن وایي روسیه نه غواړي چې لویدیځ سره د وسلو په نوې قیمتي سیالۍ کې داخله شي او دا ځکه په دې کار سره د هیواد اقتصاد ته زیان رسیږي په یمن کې رقیب ډلې د اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سولې په خبرو کې په ګډون سلا شوې خو یو هیئت د سې شنبې په ورځ ویل د اوربند په جزئیاتو خبرې کوي او په وی نوې چرنه کې خودل شوې چې په 2014 کال کې د شخړو تاوانونه 14.3 تریلیون ډالر ته رسیدلی چې دا رقم د ټول نړۍ د ناخالص عاید په سلو کې 13.4 برخه ده
لا جانا قال کوزی مننه کو چې د سیمې او نړۍ او همدارنګه د افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی درته وړاندې کړل وس هم څو سپورتي خبرونه چې د کابل سټډیو یې زموږ همکار وړاندې کړي
د سپورت ورزنه هندارا
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم د افغان کلب د فوټبال ټیم وکړای سپل چې د جنونو د اختصاصي تورنمنت په سیالیو قهرمانی خپل کړې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر علي کاظمی ازادي راډیو ټول چې د افغان کلب ټیم وکړای سپل چې د 0 په وړاندې د عدالت ټیم ته ماتي ورکړي نو موري زیاته کړ چې په دې سیالیو کې مدینه د 2 ګولونو پور کول سره د 6 ګول وهونکې د عدالت ټیم لوبغاړي ماسمه مخلص د 6 لوبغاړي او د اسمايي ټیم لوبغاړي سیدا د غوړه ګول ساتونکو په توګه و پیژندل شو د جنونو د فوټبال اختصاصي سیالي په کابل کې دا ټول ټیمونه ترمنځ لیوی او نه رہی سی فایل سیوی چې نن فایته ورسېده ټاکل سوی دی چې د رګبی فایلوبي او نیمه فایلوبي سیالي نن په کابل کې تر سره شي د رګبی فدراسیون سکرټر جنرال حارث رحمانی نن ازادي راډیو ټول چې د خراسان افغان شاهین خیرخانه او ستراهای 14 ټیمونه به په نیمه فایلوبه کې سیالي وکړي نو مور زیاته کړه چې د دې سیالي نتیجه به نن نا وخت معلومه شي د شاغلی رحمانی په خبره دغه سیالي د افغانستان اولمپیک په کمیټې کې د رګبی فدراسیون د ملي دو د منځنی په هدف تر سره کیږي په کابل شهر کې د رګبی لوبي دوه ورځې مخکې پیل او نن به پایته ورسیږي او د تورزون جنو ملي ټیم نن د 15 لوبغاړو په ټاکلو سره بشپړ شو د بدني روزنی د ریاست مشر سید نصیر مجا ازادي رادیو ټول چې سیاموي عزیزیار منیجا فقیدزاده او مریم په ترتیب سره په دوه لوبو کې لومړی دوهم او دریم ځایونه خپل کړی دي نو موږ زیاته کړه چې د ملي ټیم د ټاکلو لپاره د 15 لوبغاړو په ګډون دغه لوبو
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دوستانو تاسو کولای شئ چې په رادیو سربیره زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم واوري او همدارنګ زموږ مطالبه ولولي ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پته ده د دې خبري سات په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالبه لرو
افغانستان ولسی جرګه وایي د سیاسي توافق لمخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. د ایرلند د راک موسیقي پیژندل شوی ډلې د یوټیوب په شمال د ډلې یوټیوب په شمالي امریکا کې د کنسرت پر مهال خلکو غوښتل چې په آذربایجان کې د زنداني سیاسي فعالانو خبريالانو د ازادۍ غوښتنه وکړي. افغان پولیسو تیر ماده باجول ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ایجنسی یو خونځه په بمونه لوزولې ده. او د هند او پاکستان د صدر زمانو ترمنځ د ورستوي ټلیفوني خبرو حال هم درکو. دوستانو د افغانستان په اړه څو ریپورتونه لرو، خو مخکې له دې نه چې د افغانستان ریپورتونو ته ورشو، ګوندی هیواد پاکستان ته ځو. افغان پولیس تصویر ما باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ایجنسی د برما مون په کړیګال نومي سیمه کې یو دولتي خونځې په بمونو الوزولې چې په نتیجه کې د خونځې ودانې په بشپړتو ګل منځتللې. لا پیښور پرې د ازادي رادیو د خبريال زبی شفق ریپورت اورو.
افغان پولیس تصویر ما د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د چهارشنبه په شپه د ایجنسی په برما مون په تنګي ګړیګال سیمه کې یو دولتي خونځې په بمونو الوزولې چې په نتیجه کې د خونځې ودانې په بشپړتو ګل منځتللې ده. د چارواکو په وینا وسلوالو د خونځې په ودانې کې لمخ کې نه چاودیدونکو مواد ځای پر ځای کړی و چې د شپې نه وخت بیا د ریموت کنټرول په ذریعہ الوزولې دي. د باجوړ ایجنسی یو ځای خبريال سلیم خان چې پیښې له نږدې سره لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې تر دغه پیښې وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات هم پیل کړي دي.
د هیډکوارټر خان نه تقریبا 22 کیلومتر فاصله کې تحصیل دی لوی مامون علاقه ګړیګال کې نامعلوم شخص پسندو بیگا سره پرایمري سکول ته بمونه شو چې هغه بلاس واغې ته نقصان زیات رسېدلی دی او سکیورټی فورس د علاقه ګیره کې اخیستي
په عین حال کې ځایي امنیتي چارواکي وایي چې د چهارشنبه پر ورځ دغه خونځې ته د ورتلونکو جګپوړي ځایي دولتي چارواکي محمد حسیب پر موټر هم د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې دغه چارواکي موټر له منځه تللی او نوموړی پکې ټپي شوی دی. باجوړ ایجنسی افغان پولیسو سیرما پرته قبایلی سیمه ده چې د افغانستان له ختیځ ولایتونو سره نښتې اوږده پولې لري او وخت نا وخت پکې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم رامنځته کیږي. ویل کیږي چې په دغه سیمه کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو په ګډون د یو شمېر نور وسلوالو ډل جنگیالي پټ دي چې نه یوازې په قبایلی سیمو بلکې په افغانستان کې هم ترهګریز فعالیتونه کوي. افغان پولیسو سیرما په قبایلی سیمو کې پر خونځوي د بریدونو لړۍ له 2000 میلادي کال راهیسې روانه ده چې تر دې دمه پکې وسلوالو سلګونه خونځي او نورې دولتي ودانۍ له منځه وړي دي.
دوستانو و موریدل چې په باجوړ ایجنسی کې وسلوالو کسانو یو حکومتي خونځې په بمونه لوزولې ده. په ورته وخت کې په داسې حال کې چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په دې وروستیو کې ناندرو زور اخیستی، د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته تلیفون کړی دی او هغه ته یې د روژې د میاشتې د رابرکېدو مبارکي ویلي. دا تر وروستیو ناندرو وروسته د دواړو لورو د اړیکو د اډې کېدو خواته د پام وړ ګام ګڼل کیږي. په دې اړه تفصیل ترې ویلندې خبرتیا ورسته. دا پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر وایي دواړو مشانو 15 دقیقې خبري وکړي چې پکې نریندر مودي نواز شریف ته د روژې د میاشتې په مناسبت مبارکي وویل. دا نواز شریف له دفتر خبر شوی خبر پانه د دې دواړو مشانو د ټلیفوني خبرو پاړه زیاتوي. د هند صدر اعظم په خپل خبرو کې ویل چې حکومت د خنیت پر بنسټ نیول شوی پاکستانی کبنیونکو خوشی کوي او له پاکستان سره د خو اړیکو غوښتن کړي. دا پاکستان او هند مشان دا ټلیفوني خبري په خپلو کې له هغه لفظي شخړې ورسته کوي چې په بنگلاديش کې د نریندر مودي له سرګندونو په میانمار کې له بمباریو راورسته زور واخیست. په عین حال کې هند او پاکستان چې له لسیزو راهیسې اړیکې خرابې دي، په دې وروستیو کې وار بیا یو بل د تروریستي ډلو په ملاتړ هم تورن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ویلي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره غږیدلی او هغه سره د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د وروستۍ ترنګلتیا په اړه خبرې کړي. نوموړي زیاته کړې د دوی ترمنځ د اړیکو خرابې سمو ټول لپاره د اندېښنې وړ ده. د په وینا د دواړو ډیر مهم هیوادونه دي چې د سیمې په مسلو کې حیاتي رول لري. له انګلستان څخه د 1960 میلادي کال له خپلواکۍ راوروسته هند او پاکستان درې ځلې د کشمیر د سیمې پر سر خپلو کې جګړې کړې. دا نواز شریف دفتر په خپل خبر پاڼه کې زیاته کړې له مودي سره د خبرو پر مهال نواز شریف ټینګار وکړ چې پاکستان او هندوستان باید اختلافات او جنگونه هیر کړي او د سولې او همغږۍ په لور مخکې ولاړ شي. مودی د خپل ټوټر اکاونټ لاله ویلی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د بنگلاديش ل صدر اعظم شیخ حسینی سره هم د روسي د میاشتې په مناسبت د خو هیلو د وړاندې کولو په خاطر خبرې کړې. نو مولید خپل رسمي ټوټر اکاونټ لاري د پاکستانی کبنیونکو د خوشکیدو په خلیه هم کړیو زیاته کړی ده. دا کبنیونکو به د مبارک میاش ل خپل کورنۍ سره تیر کړی. وروسته د نواز شریف دفتر هم د یو شمیر هندي کبنیونکو د خوشکیدو اعلان وکړ، خو یو لوري هم ندی ویلي چې څومره شمیر بندیان به خوشی کړي. دا چې په عربي سمندرګي کې د دواړو هیوادونو ترمن سرحدي کرښه په اسانۍ نه معلومیږي او کبنیونکو کې کښتۍ په هغه ټکنالوژۍ ندي سنبالي چې د دې کرښې موقعیت ورڅرګند کړي، نو ډېر کله هندي او پاکستاني کبنیونکي د یو بل اوبو ته اوړي چې د چارواکو لخوا نیول کیږي او بندیان یې. دا دواړو هیوادونو ترمنځ خرابې ډیپلوماټیکي اړیکې د دې سبب کیږي چې دا نیول شوي کبنیونکي تر ټاکلي وخت هم ډیر د یو بل په زندانونو کې د کلون لپاره پاتې شي.
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت وایي د سیف د چلډرن مرستندوی موسسې د تړلو پریکړې بیرته نه ده اخیستي. بلوچستان میشتي افغان کډوال وایي په اوس وخت کې تر بلې هرې موسسې سیف د چلډرن له دوی سره زیاتې مرستې کولې، چې که د دې موسسې کار ودرېږي د دوی ژوند به ډېر ورسره اغېزمن شي. بارکوال میخیل په دې اړه له افغان کډوالو سره غږېدلی او له کوټې دا رپورټ راستولی.
د پاکستان د کورونا چارو وزارت د تیرې پنځشنبه په ورځ نړیواله مرستندوی موسسه سیو د چلډرن چې د ماشومانو د تعلیم او روغتیا په برخه کې کار کوي په پاکستان ضد فعالیتونو تورن کړه او د دې موسسې د دفترونو د تړلو امر یې کړی دی. سیو د چلډرن له افغان کډوالو سره هم مرستې کوي او په کمپونو کې د تعلیم او روغتیا په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي دي. که د دې موسسې دفترونه وتړل سي پر افغان کډوالو به یې اغېز سوي. د نوي سرانانو کیمپ یو ځوان داود خاورین وایي
دلته تقریبا یو سلو څو معلمین دلته دی، یو سلو پنځه، یو سلو لس. د دې ټولو تنخوا چې واغه سیب د چلډرن ورکوله او دغه شاګردان چې کم دي دلته چې لیک لوست کوي د دې په نوم کوم سره هم په سکولو کې چاغي کې ګرځي جنګل کې تر کومه حد پورې زما معلومات لرم د دې ټولو د کتابونو د کرتاسي او وتاکونو او د نور مرستې هم سیب د چلډرن نه دي دریغه ودی ورسره کړي. که چیرې سیب د چلډرن د پاکستان د حکومت تخوا څخه وتړل سي نو دا به د نوم کوم سرانان په شمول د ټولو ماجرون چې پاکستان کې اوسېږي دغوی پر تعلیم باندې ډېر منفي تاثیرات پرې باسي.
د سرخاب کیمپ په ویلې کی معلم نقیب الله قانوني وایي د افغانستان د پوهنې وزارت د مهاجرت په چاپیریال کې له دوی سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرستې نه کوي او دلته ټول شوونځي او لیسې د سیو د چلډرن موسسې په معلم مرستو فعال دي. وایي کله مرستې هم په ټپه ودرېږي افغان کډوال چې ترڅو په پاکستان کې وي اولادونه به یې زده کړو به برخه پاتې شي.
یوازې سیو د چلډرن د چې موږ ته زیات خدمت کړی د تعلیم په اړه او موږ ټول شاګردان در روزل دي. تقریبا موږ د خپل مکتب څخه یو سل دو چلويشت وشت ځان لرو چې ورکړیم دي او نته چلويشت لوړو تشلاته موږ خلک استول چې غد د ټیپ په بخش کې د انجنیری په بخش کې کچیر ته خدای نه خواسته دا وټړل شي لاړ شي زموږ د افغانانو هیله به د خاورو سره بیا یو ځل خاورې شي.
د سرخاب کیمپ دی وی بلی لیسې سر معلم دارو خان وایي د ماجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان ایچ سی آر خنن سبال افغان کډوالو سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي. وایي سیو د چلډرن هم په دې ورستوي کې خپل کارونه تر په خوا ټکنې کړي وو خو کدا هم ختم سي نو دوی بلې هیڅ یو مرستندوی موسسې ته د مرستې هیله نه لري.
بل داسې ذریعه نه سي د چلډرن ځای ونیسي مګر خبره دا ده چې په څنګ کې نیمګړتیاوې هم لري. اواز زموږ تکاوت ګرځول ځکه یو انسان مر سره کاوه دغه چلډرن کوي دا تکاوت یې وګرځوي. دوه مې زموږ اسناد مر سره وعده کړی وو چې ستاسو مادمین ته مر د افغانستان په معارف کې د اسناد رسمي کوو پر دې تیار کړی ده او بل مر څخه ډبل شیټ معاش په سات دغه دی وعده سوی وو چې ډبل شیټ معاش په دوه میاشت کې اجرا کړي دا نه ورکي.
په پاکستان کې د ماشومانو د ژغورنې یا سیو د چلډرن موسسې ویاند سید احمد ازادي راډیو ته وویل دوی د بلوچستان او پښتونخوا ایالتي حکومتونو سره په ګډه کار کاوه او د افغان کډوالو په کیمپونو کې د تعلیم او روغتیا لپاره ځانګړې سوې بودیجه هم ایالتي حکومتونو ورکوله او پر مخ هم باید افغان ماشومان له تعلیم او روغتیایي اسانتیاوو بې برخې نه کړي. د افغان کډوالو بچانو ته د تعلیم او میندو ته د روغتیا په برخه کې موږ مرستې ورکولې. دا تر هغه وخت وو چې موږ له ایالتي حکومت سره کار کاوه خو اوس موږ د حکومت له پریکړې سره سم په بلوچستان او پښتونخوا کې خپل کارونه پای ته رسوو او ایالتي حکومتونو ته مو دا خبره کړې چې تاسو نوی همکار پیدا کړئ چې له دغو ماشومانو او میندو سره چې موږ یې د تعلیم او روغتیا غم خوړلی و مرسته دوام ولري. موږ د می په پای او د جون په پیل کې دوی ته یو لیک هم لیږلی چې دوی ترلاسه کړی او د دغو ایالتونو د روغتیا او پوهنې وزارتونو بل افغان کډوالو ماشومانو او میندو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د یادونې وړ ده چې درې ورځې وړاندې پاکستاني رسنیو خبرونه خپاره کړل چې د دې موسسې د دفترونو د تړلو پریکړه بیرته اخیستل شوې ده. خو د پاکستان د کورونیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وړ مورځ دا خبرونه رد کړل او ویې ویل چې حکومت یې د کره شواهدو په اساس د سیو د چلډرن د دفترونو د تړلو او بهرنیو کارکوونکو ته یې په 1500 ورځو کې له پاکستانه د وتلو پریکړه کړې ده.
و موریدل چې د پاکستان حکومت وایي د سیف د چلډرن مرستندوی موسسې د تړلو پریکړې بیرته نه ده اخیستې. بلوچستان میشتي افغان کډوال وایي د دې موسسې تړلو د دوی پر ژوند اغیز ځکه کړی چې دې موسسې دوی سره په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د ښوونې په برخه کې ډېرې مرستې کولې. بل خواته د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي هیواد ته د کډوالو دراتلو لړۍ تیزه شوې او یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 40 سره کسان بیرته هیواد ته ورستانه شوي. د وزارت چارواکي وایي ډیر مهاجر له پاکستان او ایران څخه ورسي چې افغان حکومت او کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیار د راتلو سره سم دوی ته د مرستو لړۍ پیلوي. زموږ همکار یوسف خان زدران په کابل کې له یو کمپ لیدنه کړې ده. ډیر سره په سټوډیو کې دی او له سټوډیو نه نور تفصیل په دې اړه دروري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د تیر کال په پرتله هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ نږدې درې برابره زیاته شوې او حکومت په خپل خوښه د کډوالو بیرته راستنیدو ته خوشاله دی. د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د یو ان ایچ سی آر له استازو سره یو ځای په کابل کې د راستنیدونکو کډوالو د مرستندوی کمپ څخه لیدنه کوله رسنیو ته وویل هیواد ته د کډوالو باعزته راستنیدنه د ملي وحدت حکومت له مهمو پلانونو څخه ده. نوموړي وویل حکومت پلان لري چې سکل تر یو لک کسانو پورې ماجر بیرته هیواد ته راستنه کړي او دا اټکل مخې دا لړۍ سمه روانه ده. ښاغلی بلخی وایي د کال له پیل څخه تر اوسه په شپږو میاشتو کې څه د پاسه 40 سره کډوال خپل هیواد ته راستنه شوي چې د دوی له تمې لوړه شمېره ده.
الحمدلله سکل د راستنېدونکو کډوالو وضعیت ډېر ښه دی. د تیر کال په مقایسه ویلی شو چې له دوه یا درې برابره هم دا شمېره ډېره شوې ده. په 2014 کال کې مو په ټول کال کې ول زر کډوال درلودل خو سه کال تر اوسه یوازې په شپږ میاشتو کې د څلوروي زرو څخه ډېر راستنېدونکي لري.
نوموړی وایي دا کډوال تر ډېره په خپله خوښه راځي. خدای هم ومنله چې په غیر مستقیم ډول په دوه ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې په افغانانو یو لړ فشارونه هم موجود دي. له دې سره افغان کډوال چې له مدو وروسته هیواد ته راغلي او د یو ان ایچ سی آر د پلچرخي په کیمپ کې پیسو اخیستلو ته په قطار ولاړ وو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل هیواد ته راتلو خوښ دي. دوی وایي د نړیوالې ټولنې لخوا ورسره مرستې شوي او هیله لري چې حکومت به هم خپلې ژمنې عملي کړي.
راغلی مزر پنجاب یم د لوګر دی ولایت او ما ته دغه $200 مې ناوس استقال ماجر وزبن ما پاکستان پاکستان کې تیر کړی دا او د مشپګم ورځ پاکستان افغانستان ته راغلی ما نو موږ دا خوښه د حکومت غواړو چې موږ ته زمځکم راکې سرپنام راکې مرستم سره وکړي.
نو می اصل خان دی د شیرخان زویم ولایت د باغلان یم. شروع سن دې ښکاله کې ماجر سی نو اوس ګورو چې الله پاک مشر څه کوي حکومت رئیس ماجرون مشر څه کوي.
افغان حکومت ویلي چې هرې راتلونکي کورنۍ ته به په خپل ولایت کې یو نمره زمکه ورکوي او په اوږده مهال کې به د دوی د زراعت زمکو او مشغولتیا غم خوري. له دې سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي اوس مهال هر راتلونکي کډوال ته شاوخوا $200 د راتللو کرایه او ځینې نورې مرستې د هیواد دننه توزیع کیږي. په افغانستان کې د دې ادارې مشر مایا امیره تونګا د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل هیواد ته د راتلو په اړه د کډوالو پریکړه یو پر ځای پریکړه ده او دا اداره به تر اوږده مهاله د دې کډوالو سره خپلې مرستې جاري وساتي.
دا ډېره ښه فیصله ده چې هیواد ته د ستنېدونکو لخوا شوې. دوی ډېری د 13 کلن بیلتون وروسته هیواد ته راغلي. دوی تیار دي چې د هیواد په بیا رغونه کې برخه واخلي. موږ د دوی د جرأت ستایو او ورسره مرسته کوو.
د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د 2002 میلادي کال رئیس شپږ میلیونه کډوال چې د افغانستان د نفوس 60% جوړوي بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. له دې سره افغان حکومت وایي چې میلیونونه نور افغان چې ډېر شمېر په پاکستان او ایران کې میشتي لا هم د کډوالۍ شپې تیروي خو حکومت د دوی باعزت راستنېدنې ته ژمن دی.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
دوستانو خبرته مو د امریکا غږ شنه راډیو اوریده خو زمو غږ لازادي راډیو نوري د افغانستان ولسی جرګه وایي د سیاسي توافق لمخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر ندي د دې جرګې اداري هیئت وایي هغه وخت ورته د جرګې د کاري مودې تمدید دل د منلو وړ دي چې حکومت ټول پخواني صلاحیتونه ولسی جرګې ته ورکړي په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې
په داسې حال کې چې د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ولسی جرګې کاري دوره دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي د دې جرګې داری پلاوی وایي چې د یادې جرګې دوره د حقوقي پلوه له ټولو قانوني صلاحیتونو سره تمدید شي د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهار شنبې پورز د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د حکومت ټولې هغه فیصلې چې د اساسي قانون خلاف دوی ته د منلو وړ نه دي
حکومت بر اساس تفاهم سیاسي
هغه حکومت چې د سیاسي جوړجاړي لمخې منځ ته راشي د قانون خلاف دی دا چې ملت حکومت منلی دا په دې معنی نه دی چې موږ هر حرکت چې دولت او د حکومت مشران یې کوي خلک دې غلي وي
په ورته وخت کې د دې جرګې لمړی منشي عبدالروف انعامی ادعا کوي چې حکومت غواړي د ولسی جرګې په ګډون ټول حقوقي بنسټونه د سیاسي توافق لمخې خپل کار پر مخ یوسي
هغوی
خپل یو سیاسي توافق ته راغلل اوس غواړي چې ټول حقوقي سازمانونه سیاسي کړي څو د افغانستان خلک ووایي چې یوازې موږ نه یو چې د سیاسي توافقات له مخې راغلي یو که چیرې په حقوقي لحاظ د ملي شورا کار ادامه پیدا کړي د سر صلاحیت د استعزاز صلاحیت او هغه ټول صلاحیتونه چې په اساسي قانون کې دي موږ یې منو پرته له دې موږ علاقه مندي نه لرو چې د سیاسي نظر له مخې مشروعیت راکړي ولسی جرګوایي چې د شنبې په ورځ با د ولسی جرګې د کار د تمدید پاړه د دې جرګې ځانګړي غونډه جوړه کړي او د دې جرګې کاري موده به له قانوني پلوه وارزوي د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیامې مادې لمخې د ولسی جرګې د کار دوره 15 کاله ده او د سرطان په لومړی نیټه د انتخاباتو د نتیجو اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوی استازي په کار پیل کوي ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې انتخابات د روان کال په پسرلی کې وشي خو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د راولړل شوی ستونزو له امله وځنډیدل دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر حقوقي صلاحکار ویلي چې ډېر ژر به د ولسی جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه حکومت پریکړه وکړي بلخوا د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه یا اکسین مسؤلینو د چهار شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون دې د سرطان په لومړۍ نیټه خپل کار پیل کړي د دې شبکې غړی محمد شعیب په دې اړه وایي
د ولسی جرګې د غړیو د کار دوام د مشروعیت په برخه کې اوس مهال اندېښنې را برسېره شوې دي د ملي یووالي حکومت باید دا اندېښنې زر تر زره حل کړي دا مهمه ده چې د ولسی جرګې موده دوامداره پاتې نشي ځکه د ولسی جرګې نشتوالی کېدای شي په نړیواله او ملي کچه په انتخابي افغان حکومت د مشروعیت په اړه پوښتنې را برسېره کړي
په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال بیان وایي چې د ولسی جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه د حقوقي لارو د پیدا کولو په اړه بحثونه روان دي جاوید فیصل د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي شنبې په ورځ به د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون په رسمي ډول په خپل کار پیل وکړي د اکسین مسؤلین ټینګار کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو کاري کړنلاره جوړه او عملي کړي دوی د ملي وحدت حکومت له چارواکو غواړي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسون ته ټول امکانات او سرچینې برابر کړي او د کمیسون په چارو کې دي له هر ډول لاسوهنې څخه ډډه وکړي
دوستانه اوس هم زو ننګرهار ته چیرته چې د تیرو څو ورځو راهیسې برېښنا ځکه نشته دی چې په نغلو کې د برېښنا بندونه پرې شوي دي په دې اړه به نور له شاه محمود شینواري نه واورو
له تیرو درې ورځو راهیسې له نغلو څخه ننګرهار ته د تیرې شوې برېښنا مزي د اوزبین په سیمه کې قطع شوې دي د ننګرهار د برېښنا رئیس انجنیر محب الرحمن مومن ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مزي د کابل د سروبي ولسوالۍ د اوزبین په سیمه کې د یو شمېر وسلوالو لخوا قطع شوې او لامل یې دا ښودلې کچېرې د دوی سیمې ته برېښنا ونه کړل شي دوی به اجازه ورنه کړي نوموړي وویل چې دوی په پرلپسې ډول د یادې سیمې د قومي مخورو په منګرتوب وسلوالو سره خبرې کړي او هڅې روانې دي چې هغوی ته قناعت ورکړي او د برېښنا مزي بیرته تیر کړي
موږ د خلکو سره نن د دوی د وزبین د سپینګیرو سره غونډه درلوده په سروبي ولسوالۍ کې چې د سروبي ولسوال صاحب حضور درلود د هغوی سره دا مسله شریکه کړه او موږ خپل تعهد بیا ورسره یو ځل بیا تازه کړو ما خپل غاړه واخیسته چې باید د وزبین ته چون روژه پروژه را روانه ده او ډیره سخت ګرمي ده پروژه کې اغل تکار کول پدې تپو کې او غرونو کې ناممکن دی او ډیره سخت ستونزمن دی نو موږ یو خط ورته ورک چې د روژې د تیرودونو وروسته به ان شاء الله موږ به وزمن په منطقه کې د برق رسونی کار شروع کوو د یو شپږ کسو کمیسون په ذریعہ باندې دوی ته ورولېګل موږ منتظر یو چې هغوی موږ ته د بیرته د خپل لین د وصلولو اجازه راکړي وروسته د اختر نه به ان شاء الله موږ په خپل وعده باندې متعهد یو ورته به کار شروع کوو
مومن وای هغه مهال چې د اوزبین د سیمې څخه برېښنا تیرېدا د هغه سیمې خلکو سره ژمنه شوې وه چې دوی ته به هم برېښنا ورکوي خو د ده په خبره یوازې پایې تیرې شوې ولې برېښنا نه ده ورکړل شوې
زموږ داخلي هغه دولتي سیستم داسې ایجاب کوي چې د اوزبین مربوط د کابل شو او بادپخ چون د لغمان مربوط دی د ننګرهار ته برېښنا پورې مربوط کارونه شو بادپخ په سیمه کې زمونږ عملاً کارونه روان دي او ښه په شدت سره روان دي موږ په بادپخ په سیمه کې هیڅ نوع مشکل نه لرو او د خلک هم زموږ سره متحد دي او موږ هم په خپلو کارونو کې موافق روان یو صرف د اوزبین مسله اوزبین د کابل مربوط کیږي هغلته پایشانی شوې ده پای نصب شوې دي منتها د براکټو د انسلیټر د نصب په اولین کشۍ په مورد کې په هغې ځای کې واقعا لږ سلنګاري شوې هغه دا چې هغه پای یو چاته په قرارداد ورکول شي وی یو ډیر زیات وخت پر باندې ونیول خو سپیلند لپاره دغه وزبین منطقې ټول هغه جناس چې ورته ضرورت دي هغه خریداري شوی دی فعلا په برق کابل کې موجود دی او په نږدې وخت کې به ورته انتقال شي
له نغلو څخه ننګرهار ته د تیر شوی برېښنامه زی داسې محل قطه شوی چې له یوې خوا په ننګرهار کې ګرمي شاوخوا 40 درجو ته رسیدي او له بلې خوا د روژې مبارکه میا شروع کیدونکې ده
دوستان او تاسو موږ غږ زده راډیو ناوړی زموږ ځنګړي خبری سات خبرونه ته غوږی د خبرونه په ورستیو د دقیقو کې د ایرلند د راک موسیقي پیژندل شوې ډلې یوټیوب په شمالي امریکا کې د کنسرت پر مهال خلکو غوښتل چې په آذربایجان کې د زندانی سیاسي فعالانو او خبري اعلانو د ازادۍ غوښتنه وکړي د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو رپورت خپور کړی چې جزئیات به د فرشتي جلال زئی په رپورت کې واورو
د یوټو د مخې سندرغاړي بونو له خلکو غوښتنه وکړه چې په آذربایجان کې د زندانی خبریالانو او سیاسي فعالانو د ازادۍ لپاره غږ اوچت کړي بونو د ستیج پر سر د زرګونو خلکو په وړاندې د ازادي راډیو د خدیجه اسماعیلوا او د یو شمیر نورو زندانی فعالانو انار محمد لی لیلا یونس رسول جعفروف او انتقام علیف نمونه واخیستل د هغو یکسونه د پروجکتور په مرسته خلکو ته وروښودل سول او بونو وویل د ازادي جوړونکو ته سلام راځي د افیله لپاره سندري وبولو زموږ شپږ ملګري دا شیبه د زندان د دروازو شاته دي او جرم یې دا دی چې خپل فکر یې بیان کړی دی د یوټیوب ډلې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ته دا پیغام درلود چې
ان ا میسج ټو پرزیدنت علی
ولسمشر شغلی علیف ته وایي چې کزموج له دغه ملګرو سره کومه ناوړه پېښه وسی مسؤلیت به یې تلري د یوټیوب پر وړاندې هم ویل چې دا په نړیوال سازمان ته اجازه نه ورکړ سوي چې په باکو کې د اروپای اولمپیک ته سیالیو مراسمو ته استازي ورواستوي د بشري حقوقو څارنې د نړیوالو او سیمایزو سازمانونو د یو ائتلاف سپورت د حق لپاره ادارې ویل چې نړیوال باید په آذربایجان کې روانو حالاتو خبر شي
چی خواهش دو چلیا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبید
خواه بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تو نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنزو بجو پوری آزادی رادیو نواوری
دوستانو سبا د پنځشنبه ورځ ده او په سباتنی خبرونه کې د ازادۍ په چپو کې تاسو کولای شئ چې د افغانستان د سولې په اړه د روانو هلو زلو وروسته حال واوري وخت په یاد لري سبا له دریو نه تر پنځو پورې د ازادۍ په چپو کې خبرونه تاسو د ازادۍ رادیو ځنګړي خبری سات خبرونه ته وګورئ هلمند د کجکی ولسوالۍ امنیه کمانډان ملا فیض الله خوندوی په کجکی کې جنگ دوام لري او تر دې دمه 15 وسلوال او 3 تنه د افغان پوځ سرتیری وشل شوی. کونړ کې هم امنیتي چارواکي وایي په لسګونو وسلوالو په مروره ولسوالۍ کې د دوی پر امنیتي پوستو برید کړی دی. د کونړ روغتیایي چارواکو روغتونونو ته د 15 ټپیانو د غورړلو خبره کړې ده. ویل کېږي چې یوه کوچنۍ نجلۍ د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې. افغانستان ولسی جرګه وایي د سیاسي توافق له مخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. او افغان پولي ته څیرمه د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو د دې ایجنسۍ یو حکومتي ښوونځی په بمونو الوزولی دی. دوستانو دا خبري سات په همدې ځای پای ته رسوو.